السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجله ته خراغلاست. قدر منوریدونکو د دینی ساته خبری مجله په سر کې په موکړی خبرونو ته د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم له سبا ورځې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر ادارې لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو د خبر له مخې ویل کېږي چې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسیږي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د پراختیایي همکاریو د ادارې مشر ژیاو دونګ د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې د روغتیا، انرژۍ، کرنې او ظرفیت جوړونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ضیا احمد نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیکینګ کې په دې کتنه کې د چین د پرمختیایي پروژو او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شوې دي. متقی چین د افغانستان تر ټولو مهم اقتصادي شریک بللی او پیکینګ ته یې ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. له دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د سه شنبې په ورځ په پیکینګ کې د پاکستان او چین له د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په یو غیر رسمي درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په شاوخوا شپږ نیم میلیون افغانان چې زیاتره یې ښځې او نجونې دي په افغانستان کې له ضروري روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په لرې پرتو سیمو کې سلګونه روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه اړ دي چې خپلې دروازې وتړي. له دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له کبله د دې سازمان تر ملاتړ لاندې 80% روغتیایي مرکزونه تر جون میاشتې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د سازمان ویلي و چې د روان کال د مارچ تر 14 نیټې 118 روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله بند شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو پنځم پړاو به سبا جمعه د ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای پرون وویل چې د خبرو د نوي پړاو وړاندیز د عمان له لوري شوی دی. واشنگټن تر اوسه له ایران سره د نویو اټومي خبرو د نیټې او ځای په اړه څه نه دي ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو څلورمه دوره د سور په 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې شوې وه. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ هیله وښوده چې له ایران سره به اټومي هوکړې ته ورسیږي، ځکه د ده په وینا له دې پرته بل انتخاب به خورا بد وي. روبیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ایران په اټومي پروګرام باید د یورانیمو غني کول شامل نه وي. او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سلاکار د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په ډزو وژل شوی دی. 25 کلن اندری پورتنوف د یو روس پلوي سیاستوال په توګه پیژندل کېده او په 2014 کال کې د اوکراین د بخملي انقلاب د ګډونوالو د قانوني تعقیب لپاره د یوې قانوني مسودې په چمتو کولو کې برخه لرله. د اسپانیا چارواکو پرون اعلان وکړ چې د یاناکوویچ سلاکار د مادرید د امریکایي ښوونځي مخته د وسلوالو په برید کې په ډزو وژل شوی دی. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې پر هغه وروسته له هغه ډزې وشوې چې خپل ماشومان یې ښوونځي ته ورسول. پولیس وایي برید کوونکي چې پلی وو یو ځنګله ته وتښتېدل. تر اوسه هیڅ چا یا ډلې د دې ترور مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په باور یې چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قنت بیان ویلای دی.
ساعت 4:30 بجه
چې شنبې ورځ د مازدیګر 4:30 بجې وي چې له کورې ونیو د کابل ښار په 15 ناحیه کې د قصبي سیمې ته نږدې اوسېدو.
دا موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو. د خوړو د نړیوال بحران راپور ښیي چې سکل په افغانستان کې میلیونونه خلک د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ کیدای شي. د میدان وردګو بڼوال وایي چې د مڼو باغونه یې وچکالۍ ځپلی دي.
کوم باغونه هم چې کارزه اوبو ته ایښي تقریبا پاک وچ شوي، هیڅ باغ خواته نه دی هلته، چې ځکه د کارزه اوبه وچې شوي. باغونان ډېر متضرر شول دلته.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د دوو اسرایلي وګړو له وشل کېدو وروسته د اسرایلو حکومت د اسرایلو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دا خبرونه تر پایه واورئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا لومړۍ نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 22 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړۍ موضوع ته، د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیانې ولای او بندي کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوي قانت د سه شنبه په ورځ له خپلې وزوی سره په ناڅرګند دلیل له خپله کوره بوته. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د یو شمېر نورو دینی عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزي اوروي.
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولی او بندي کړی دی. د مولوی قانت یو نږدې ملګري چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولی او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
طالبان ورپسې یو فیلډر موټر کې راغل، د ده لاسونه یې وتړل او موټر ته یې واچوه او یازو یې هم ورسره ونیوه او ځان سره یې وړه. تر اوسه یې د دلیل په اړه څه نه دي ویلي. مولوی صاحب د شکر تکلیف لري نو په زندان کې پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوی عبدالقادر قانت یو بل خپلوان چې دینی عالم دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوی عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2015 کال د جنوري په 28 په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناو له امله نیول سوي وه. دغه شان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره سوي وو، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو د راپورونه نه رد او نه تایید کړي وو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبه په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل سوي ویډیو په خپرولو لیکلي چې مولوي عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونې ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفي هم یو شمېر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوی و. د نوموړي خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمېر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړی دی. د هغه په اړه ویل سوي وه چې په روضه شریفه کې د تېرې جمعې په ورځ د غوایي په شپږویشتمه په خطبه کې ویلي وه چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمینه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رد یا تایید کړي نه دي. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کوي نیولې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې ډلې د بشري حقوقو فعال صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسیو او سیاستونو پر څرنګوالي نیوکه کوي، هغه که مدني فعالان، خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، عالمان، استادان، روناندي، سیاستوال یا هرې کټګورۍ کې چې وي، ان کام خلک هم نیسي. ښاغلی قانت هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوی. له تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کېږي، چې یو همدا کورنیو ته یې د احوال نه ورکول دي.
د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقونو خزو او زده کړو د حقونو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وې، نیولي او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قانت نیولی دی. په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادي وزین همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. وزین صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د ښاغلي قانت د نیول کېدو علت به ستاسو په فکر د ده پخوانۍ څرګندونې او مرکې وي، او کې تازه کوم څه ویلي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما درس کوم چې مولوی صاحب عبدالقادر قانت زنجد نه پیژنم، او مولوی بشیر احمد حنفی دواړه هغه چې په هلمند کې نیول شوی، دا دواړه ډیر ښه علما دي. دا د نجونو د تعلیم حق پاک له دوی څرګندونې کړي دي، زر نور نصیحتونه کړي دي، زه انتقادات لري د حکومت ځینې پالیسي باندې. نو د دې عالمانو نیول کېدل زه ګمان کوم چې دا د دوی د خیر خواهانه او د ځواندې نه چې دوی نصیحتونه کوي حکومت ته او ځینې پالیسي باندې نیوکه کوي، دا د هغه نتیجه ده. کنو دوی نه جنگ سالار دي، نه ټوپک لري، نه خلک جنگ خو تر بلي، نه مسلح مقاومت او جنگ تر بلي. دوی ډیر په مسالمت آمیز شکل، ډیر په نرم لهجه د حکومت ته توصیه کوي، نصیحت کوي د خیر خواهۍ لپاره چې دا وطن یو ځل بیا مشکلات سره مخ نشي. نو حکومت ته پکار دي چې د علماو دا پریږدي چې د خپل دینی رسالت دوی ادا کړي. الله تعالی او د علماو پاک لوی چې الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. يعني علما دا چې هغه د خپل رسالت په ادا کولو کې، د پیغمبر پیغام رسولو کې، د هیڅ چا نه دوی نه ویریږي. حکومت د خیر دا چې بل دا چې غوونه دوی باید خاموش نه کړي. دی نیو کې انتقاد حق، دا یو ډیر شرعي او مدني حق دی، او دا د حکومت او د وطن او د هیواد په خیر د چې د خلک د خبره وکي. کدی دغه دا د نیول او جیل ته چول دا لړۍ دوام وکي، زه کوم ان کوم چې دا ډیر خطرناک پایله لري. نه هر حکومت چې علماء سره په ټکر کې واقع شي ویلي هغه پایله خنه ده.
وزین صاحب، مخکې هم ډیر عالمان مګلیدل دي پر ټولنیزو شبکو مخصوصا، او پر ټلویزیونونو هم، په کورنیو ټلویزیونونو چې انتقادونه یې کړي دي، هم د نجونو د خوندزیو د بندیز په برخه کې او هم په نورو مسایلو باندې دوی انتقادونه کړي، مګر هغه نه دي نیول شوی. فکر کوي په قانت کې، مولوی قانت کې څه داسې ځانګړي و چې د طالبانو استخباراتو دی نیولای دی؟
ګوره، دا سر مواز مولوی قانت نه دی کنه. څو ورځې مخکې په روزه کې دی مولوی صاحب عبدالقاهر د خطبه د جمعې خطبه په جریان کې هغه کوی، یعنی هغه مداخله وشو هلته او ډېر بې نظمي رامنځته شو. همدغسې مولوی صاحب عبدالقادر قانت مخکې هم دا نیول شوی و. دا مولوی عبدالقادر قانت چې کله هم د امریکایانو د اشغال په وخت کې چې دغه سو هغه کېدله، ظلمونه کېدله، بمباردونه کېدله، خلک وژل کېدله، دوی په هغه وخت کې مواز جګول او حکومت ته ویل چې داسې کار ونه کړي. تاسې هر هغه چې یعنی اخلاقي مفاسدو په مقابل کې، دا مولوی بشیر احمد حنفي چې په هلمند کې دی، دا د اظهار محصلم د پای نه حال کې، ډیر با استعداد او ډیر یعنی ډیر ښه نظریات لري، د خیر خواهۍ نظریات لري، مدرسه لري په هلمند کې. یعنی د زنه بیگم چې دا حکومت ولې داسې بې حکمتي کوي، ولې داسې بې غوري کوي چې داسې خلک چاغه دغه خیرخواهی دی د نصيحت کوي هغه دوی چیل کې چی زندان کې چی
وزن صاحب زغلم پاندین باندې تاسو نظر وکړئ
د غلو د غلو د قاتلانو د هغه جایته نه دی علماء او دانشمندانو په هانو
په همدې غوان په همدې موضوع غواړم چې تاسو نظر واخلم خغلی وزین چې د طالبانو د استخباراتو هدف په دې کې څه کېدلی شي دینی عالمان ولې د انسیدي
دا بالکل دا کېدای شي دا کېدای شي د دې لپاره چې نور علما وویریږي او باندې روب او ارهاب هغه شي چې دا نور خلک د نور خلک وډر شي او د حق خبره ونه کړی شي یعنی خپل هغه نصیحت دی یا انتقاد دی چې هغه ډېر په خلفاظ ډېر په دل زړه سوندۍ په دل سوزۍ سره تا کې به شم دې د پاره چې خلک نور دې هغه نه کې دا نور انتقاد ونه شي کړی یعنی یا نصیحت ونه شي کړی دا دغه یوازې نه هغه هم دغه دنو
ډېر زیاته مننه له تاسو نه قدر منوریدونکو د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادی وزین وچیله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادي رادیو پروګرامونه اوري. د میدان وردګ ولایت یو شمیر بڼوال چې ډیرې د مڼو باغونه لري وای وچکالې بڼونه سخت ځپلې دي او ان وچوي دي. دوی وای د کاروزونو اوبه وچي دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برېښنا پرمټ د ژورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت ته غواړي چې چک ډمونه ورته جوړ کړي او همداراز د اوبو بندونه ورته ورغوي.
نو د کلونه کلونه بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې چې شو هغه بغونه د وچکالۍ له کبله وچول.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات وو. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مڼو د باغونه د کاریزونو د وچېدو له امله وچ شوې دي.
دلته د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کارزه وبوته یې تقریبا پاک وچ شوې هیڅ باغ پاته نه دی. هلته چې ځکه د کارزه اوبه وچ شوې نو باغونان ډېر متضرر شول. دلته نقصانونه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاورې شول.
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالۍ اوسیدونکو او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
خپل موږ تیر کال تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه موږ د اوبو د کمبود له وجې وایستې. د تا ورته خلکو نور هم دغه باغونه هم د وچکالۍ له امله وچ شوي وو، هغه خپلې ونې وایستې او هغه بعضې چې کومې پاتې وې هغه یې وړلې په کروندو کې چې هغه په شمسوي باندې اوبه خېژوي هغلته یې کېنولې.
د چک ولسوالۍ بل اوسیدونکی او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول، نو ځکه خلک سږ کال له وچکالۍ ډېر کړېږي.
403 کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالۍ ده، د وڅخه مې وردګ ولایت ډېر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی. د خپل کم ساحو دپاره چې مثلا دغه باغونه دي هغوی دپاره دی د مځکې لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله، نو دوی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټېږي.
دا باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي که دا هر څه ونه شي نو لرې نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او عام خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت. نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګو ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی، خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي و چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه و. د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې او د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې 10 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و افغانستان څه کالم او ساتنه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په واشنگتن ډی سی کې د اسرایلو د سفارت دوه کارکونکي د دې ښار د یهودیانو موزیم ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. پولیسو د دې ډزو په تړاو د یو شکمن کس د نیولو خبر ورکړی، او د اسرایلو لومړی وزیر د دې هیواد په ټولو سیاسي نمایندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی دی. د موضوع جزئیات اجمل اند اوروي.
په واشنگتن کې د اسرائیل د سفارت دوه کارکونکي د دغه خار د یهودانو یو موزیم ته نږدې په ډزو وشل شوي. پولیسو د ډزو په تړاو د یو مشکوک کس ته نیولو خبر ورکړی، او د اسرائیل لومړی وزیر د دغه هیواد په ټولو سیاسي نمایندګیو کې د شدیدو امنیتي تدابیرو امر کړی. دا برید د چهارشنبه په شپه د یهودانو موزیم ته نږدې شوی. د پولیسو په وینا قربانیان په همدې موزیم کې له یو لړ مراسمو راوتلي وو. د واشنگتن ډی سي د پولیسو مشر پاملا سمیت ویلي بریدګر پر څلورو کسانو ډزې کړې چې پکې یو نارینه او یو ښځه وژل شوي. اغلی سمیت زیاته کړې چې مشکوک کس نیول شوی، او له لومړنیو معلوماتو او څېړنو معلومه شوې چې نوم یې الیاس رودریګز، عمر یې 30 کاله او د شیکاګو اوسیدونکی دی. نوموړي وویل مشکوک کس له برید مخکې د موزیم له ودانۍ سره نږدې لیدل شوی و، او د نیول کېدو پر مهال یې فلسطین دی آزاد شي شعار ورکوه. د واشنگتن پولیسو او د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی د برید په تړاو د څېړنو د پیل خبر ورکړی. په واشنگتن کې د اسرایلو سفیر په یوې خبري غونډه کې وویل چې وژل شوي دواړه یوه ځوانه جوړه وه چې تازه نامزد شوي وو او غوښتل یې خپلو کې واده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پیښې قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې، او برید یې د یهود دښمنۍ پر بنسټ بللی. نوموړي په خپله ټولنیزه شبکه ترود کې لیکلي دغه وحشتناکې وژنې چې په ښکاره ډول د یهودو د دښمنۍ له امله ترسره شوي باید سمدستي پای ته ورسیږي. کرکه او افراطیت په امریکا کې ځای نه لري. دا اسرائیل ولسمشر هم دا برید غندلی، او هغه یې د کرکې ډک او د یهود دښمنۍ پر بنسټ یو عمل بللی. د اف بی آی مرستیال مشر ډان بانجینو ویلي چې لومړنۍ نښې ښیي چې دا قصدي او د تاوتریخوالي یو برید و. په ورته وخت کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم امر کړی چې د دې هیواد سیاسي استازولیو ته د اضافي امنیتي تدابیر ونیول شي. نوموړي هم دا برید د یهودو د دښمنۍ ویرونکي بیا او د اسرائیل په وړاندې د وحشیانه پارونو پایله بللې ده. یو شمېر نورو اسرائیلي چارواکو هم دغه برید د یهود دښمنۍ له کبله بللې. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د یهودانو د موزیم مراسم د یوې امریکایي یهودي کمیټې لخوا جوړ شوی و چې د یهودو د دښمنۍ پر وړاندې مبارزه کوي. په رپورټ کې راغلي چې د دې مراسمو بلنه په انلاین ډول د ځوانو ډیپلوماټانو د هرکلي او د 22 تر 45 کلونو پورې د یهودي متخصصانو د واشنگتن د ډیپلوماټیکي ټولنې د غړو غونډې تر عنوان لاندې خپره شوې وه. خو د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د یو ګډونوال له قوله ویلي چې دا مراسم بشردوستانه مرستو ته ځانګړي شوي وو. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د برید په اړه له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی.
له خبرونو ور اخوا
به هم د افغانستان اروان مطالبه ته ورځو. د ډلېز امنیت د تړون سازمان یا سی اس ټی او سرمنشي وای دوی به په 2018 کال کې افغانستان سره د تاجکستان پورې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لګل پیل کړي. د دې سازمان سرمنشي ویلي دا پلان په بشکیک کې د پارلمان د وروستۍ غونډې په ترڅ کې نیول شوی دی. خو د ډلهییز امنیت د تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه په لټه کې دی؟ جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډله ییز امنیت تړون سازمان سی ایس ټی او په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پیل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمېنه بشکیک کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي دي دوی به له افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې شوې چې په 2040 کال کې پاکستان ښار کې تصویب شو، چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کېدونکو امنیتي ګواښونو، د ترهګرۍ، مخدره توکو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2026 کال کې پیل شي. د ډله ییز امنیت تړون سازمان سرمنشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره له افغانستان سره د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عمل په توګه تثبیت شوی دی. که څه هم د ډله ییز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک تعاملات د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له دریو زیات کلونو کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستان د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نیم کال نه رئیس دوی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي او د سازمان ملل متحده کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي، پوهېږي چې د طالبان لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپله نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرامنطقه زیده له قضیه افغانستان
هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپلې اندېښنې لري او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړای شي.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلو میاس کې هم له افغانستان د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ایمانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډله ییز امنیت تړون سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال یې د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي وه چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډله ییز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس شو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي او د افغانستان پر ضد له جمهوریت نظام د دې سازمان پخوانی څارونکی غړی و.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه پای ته نږدې شوې. د دې خبرې مجلې تر پایه ستاسو له غږیزو پیغامونو سره ځو. تاسو له پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکړي. زه دا ورباندې چارواکو صدای ته کوم زموږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو یا ودار شو.
زه ګلالي حاکمل د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبر کوم.
نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي نو اخر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجر ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاتا ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بی عزتی درکیا بد رد درتویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دی کله یو نخره روانه کوي کله بله نخره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلي مې ومنې درنو سکون کو هله دا چیرو غوړبې سوخ په موتور دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بور سره ملتیا وکي درنو سکون کو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو شو تاسو د مغولو د وکمنی اړوند معلومات لاس سره وړو مغول فصل کې د ژړپوستو قومونو څخه وچ دي د مرکزی ختیځي او ختیځ اسیا په ځینو برخو کې اوسېدل او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلی چې دی هغه د تتار قیاد جلایر قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي یو ډیر ساده ژوند یې درلودي تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و په جګړو او شخړو کې دوی شکیل و یعنی سره له دې چې د دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند وو خو بیا هم تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې شکیل و وروسته بیا د دمړینې څخه د نوموړي سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړې او شخړې چې د هغه تر یو حد سره له منځه یوسي بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د دوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي او دوی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي د تب د شمال نیولو وروسته بیا په دوه اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو خان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي هلاکو خان بیا په 1402 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول وروسته له دې بیا دی مړ شو ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې د افغانستان کې لوی برخه د افغانستان په لوی برخه یې واکمني کوله همدغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لوی برخه یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمنی کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهور شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی و او د غوریانو د خوا په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سرلشکری و یا د لشکر مشري په غاړه درلوده، چې بیا ترنګه چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدله د اطاعت لپاره د اطاعت لاره یې غوره کړه چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل شوه. ملک رکن الدین هم د خپلې 16 کلنې واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرته د ډیره پاملرنه کوله او هغه یې خپل ځایناستی ټاکلی و. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی و، یعنی د لور د خپل مسی و، چې بیا د ده ځایناستی دی ټاکل کیږي او د کرتي امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو او مشرانو د لړۍ پیل یا شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د باعث چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري ور وسپاري، چې د افغانستان یوه مهمه برخه د سند تر سند پورې هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نوموړی بیا په 1400 هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره وژل شو او په دې ترتیب سره د انکار دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځیدله. او انکارت امیران شمیر چې هغه تقریبا 8 کسان وو او دوی یو 13 کاله واکمنی وکړه. ورپسې تیمور ګورکانی او د ده ځایناستی ته راځو. تیمور ګورکانی پیشونو او دا چې د هغه ځایناستی څوک دی، مورخانو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسولی دی، چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1416 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږیدلی دی او دی په تر 1418 کال پورې د تیمور د ژوند په حقله مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کیږي چې دی په کوچنیوالی هلکتوب کې علم او ادب زده کړی و. په غشوشتلو باندې دی بوخت و، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجی برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي. او څنګه چې امیر حاجی په مرکزی آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدی، نو بیا دی هم ورسره ملګری و. تیمور بیا ډیر ژر ماورانهر ته راګرځي او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري او دا څخه وروسته بیا د شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د ماورانهر په ډیرو برخو کې یا د ماورانهر ډیره برخه پراخ سولې د واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورکانی یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر د یو امیر یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د خپل لقب دغه د زوم یا ګورکانی لقب دی واخیستی او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل. او څنګه چې په 1401 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی ووجي، نو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او د هم د سمرقند ښار یې خپل پلازمینه وټاکله. راځو د تیمورانو حملو یا یرغلونو ته. تیمور بیا د 1403 قمري کال څخه تر 1401 قمري کال کلونو په منځ کې څلور واره د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي. هغه رنګ یا هغه د منځ یوړي مغولستان او قبقاج دشته هم فتح کړل او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومیدی هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولېږي او خپل هم بیا په هغه پسې وروسته راغلي. دی په هرات کې په پراخه اورنکاری باندې لاس پورې کړ، یعنی په هرات کې ځینې اورنکاری وکړلې او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دول ورده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خاوندان لکه عالمان، فقیهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شرط ولېږدول شو. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنیو کې د تیمور د غوسې څخه په امن کې پاتې سو. خو بیا په 1550 میلادي قمری کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو. او د الت کورنۍ د ال ارت کورنۍ کوم لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپل په 90 کلنۍ کې خپل په 90 کلنه واکمنۍ کې د خپلو ډیرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د یوې لویې امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې وه هغه جختایي ترکانو تشکیلوله چې د ده په لشکرو کې ځینې ښځې هم وې. او بالاخره بیا تیمور په 1508 قمري کال کې د یو بیا کلونو په عمر باندې مړ شو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډیر زامن او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د ده څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونسي. د په خپل ژوند کې یعنی هغه وخت چې ژوندی و هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي وه د خپلو زامنو ترمنځ وویشل. او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمني ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، شهرونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغیزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغیزه وکړه او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سو چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مغز موږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې ترڅنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جماعتونه او دینی ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځکه ساتیدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول او د مغولو دخوا ځینې ارسول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د د فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغیزې په فرهنګي برخه کې هم اغیزې درلودې او دغه اغیزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې ترڅنګ د شهرونو او ودانیو خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه حق خلکو وژل، د هغو لوټول او د دې ترڅنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لیژل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول او د همدغه عمل موږ ویلی چې د نموړی یا د همدغه تیمورانه دوره د مرکزی آسیا د پوند یعنی صحراګشتان تسلط د توري دورې دوام غنو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماری چارو ته ډیره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ مرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډیر روشانه او ارزښناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د ده د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د غو څخه د غو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، مولا حسین واعظ کاشفی، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروی، مولا محمد ابراهیم غبار او د فضلو او د شاعر شوز د جملې څخه د سلطان رضیا او تمشلور چې شعر وایا او مهرنسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدله. دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله او د دې ترڅنګ د ما چې هغه شاعره او هم د دې ترڅنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم دا ځینې هغه مهم او مشهور علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه محل کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو دا وزمه راستاسو د نن ورځ درچې د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغه په دوره کې اقتصادي فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې کوم کارونه او کوم ځیننه رسیدلو د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسې وپوهیدو او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. نو د نن زده کوونکو د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره نه حضور ته حاضریږو. تاسې ټول په لویو مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم کی هری میمنی درنو سکون کو هله د چروغ او جوړ بیاست وخت به هم تر دې محله په خیر رسولی وي. تاسو ټولته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره غلاستایم. هله د چین نورس هم د لوست اخر نشي بوله سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټ واخلي. نن مل لوست د تیرې ورځې د لوست په دمه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په حق لدی. په تیر لوست کې اخرینه موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په حق لوه او نن هم راځو چې څه ډول د بحران پای ته رسیږي او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګیږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی نیم میاشتې واکمنۍ په دوره کې کابل ته هرې خوا څخه خراب او زیانمن وو او دغه نیم میاشتې زموږ هیواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه وو او دوی د یو مثبت بدلون لپاره تیار وو چې د دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. همغه وو چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترسان یې د اماني دورې د سپاسالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په سم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه مانی ته راځي. هلته ځینی د کابل موزین مشران قبایل او استاد هم هغه محل موجود و او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و او د دې زه نن ورځ مدغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم. یو لوی جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وتاکي. په دغه حاضرینو کې په یو غږ سره وویل په لوړ اواز سره وویل چې لوی جرګې ته اړتیا نشته، تاسو زموږ پاچا یست. د مجلس نه نور غړو بیا ویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم سته، څنګه چې هغوی د سپاسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکی یا لونګی ایږدي او د تاج او جوړې په ډول سره ایږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کیږي. د محمد نادر شاه د پچاهي دوره بیا د امان الله خان او د کلکاني حبیب الله د دواړو پخواني دورو سره ډېر توپیر درلودي. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکاني حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي چې د نادر شاه د پچاهي پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل تی بي شونځي چې ورسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه. د کابل ادبي انجمن رامنځته شو. کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه هغه چاپ شو او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه تر سره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکی اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده کچېرې د دیني علمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنی دیني علمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپل یو باکلتوره شخص او په همدې توګه د غشتل چې هغه ځینونه چې هغه په مخکنی دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوی و یا کلتور ته زیان رسیدلی و هغه ځینونه لیرې کړي او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د خپل د زده کوونکو په سینې باندې مډال لګوي او محمد نادر شاه د خپل پاچاهي په څلور کال کې په دې باندې وتوانېدی. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي او دولتي واک هم ټینګ کړي او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په اتم تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې مډالونه دور کول د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني چې په همدې توګه د نادر خان هغه 4 کلنه د واکمنۍ دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د په لاس کې ورکول سوې نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودې چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودې. هماغه و چې د هیواد قانونیت په فکر کې سوچ قانون رامنځته کړي او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نه لري بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل هغه باندې په هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړ. یعنی مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل سو او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 هم ورس کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب سول چې همدغه قانون پر بنسټ باید د ملي شورا انتخابات په 1909 ورس کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خیفت تاسو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سوز مشي ول افغانستان قانون پیدا کړ او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تل د هغه ځای چې بیان د شاته دینی عالمانو سره د غشتل چینه کې اړیکې ولري او شاړي کې د غو سره ټینګي کې نو غشتل چې د دینی عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټول اسلامي په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي. نو په دغه برخه کې د هغو سره لمخ کې مشوره کېدل او محمد نادر شاه غشتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خیبر او یوش مې خبر او اپو خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه توان د ورکړه او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول سو. پنګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي او په همدې توګه پیسه دوی راکچې پیسه راوستلې په کار باندې ولولې هغه پیسه چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې هغه د یادول ورته چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګری او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول. همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودي، زیاتره فابریکې جوړې کړې د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیر پاملرنه سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم سوي هغه ځینونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته شوی په هیواد کې هغه ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپل بشو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شو. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر سره کم وخت ورسېدی د دویم نړیوال جګړې د بحران کلونه پر افغانستان کې د هغه غیزې د بحران په لمن زلوړه کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او ترڅنګ دا چې دغه دولت حکمنۍ د هر څه سره ول پیښیږي. راځو وایي د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه د اساسي اصولو د ماده د پنځمې ماده سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهي د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړني کلونو کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډېر ژر آسیا او نړۍ نورو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې شتر تدبیر یې درلود، نه یوازې دا چې افغانستان یې د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي، بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته سي، دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو او د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویمې نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیز وکړلې، پر شوروي اتحاد المان حمله، د بحر الکاهل پر سیمه باندې د جاپان حمله، او په پایله کې د افغانستان سوداګریزې اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې وي هغه قطع سولې. د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې دوی درلودې هغه سوداګري ټوټې کچې ته راورسېدل، او یوازې د هندوستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده. ترڅنګ وارداتي توکو د کمی له امله هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې، او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چنده پورې به لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ مخنیوي او د چې بي کنټرول کې او به تنظیم کړي، دغه لپاره یې ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل. او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ شو، رځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې د ته ورسپارل شوي وې، د هغه د غوښتنې د مخې دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه، او د هغه څخه وروسته د کشف ورور سپهسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي. بیا هغه اووه کاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه، له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی، او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اړخه پر خپل پښو باندې ودروي، او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېری هڅې وکړي، د لومړی پنځه کلن پلان جوړ کړي، او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو، پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیایي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمختو لاړی، د سړکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک ترمن سړکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشک نخود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د جبور سکاره په پراندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 100,000 ټنو ته رسیدل، او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سو. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې، چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د رسپولو چارې د همغه ماشینونو د رسپولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دغه فابریکه نوره هم پرمختللې سول، او ترڅنګ د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه، چې هغه بیا وکولای سوی د تولیداتو کچه لوړه سي، او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته ویل، چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی، او دا چې هغه مهال ځینې ستونزې رامنځته کیږي، نو نسي کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملي کړي. وروسته بیا محمد داود خان مستعفی، او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل، او محمد داود خان وتوانېدی چې خپل لومړنی پنځه کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډېر بریالیتوبونو په لاسته راوړلو سره دغه خپل لومړنی اقتصادي پلان عملي کړي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و، په دې هیله چې تر دغه وروستنۍ شېبو تاسو راسره مل پاتې شوي اوسئ، او د هرې موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ورڅخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د چې تیرا کړې دې جانان 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 بدرنا وړم چې تیرا کړې دې جانان 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 بدرنا وړم درچ تیرا کړه دے درمان درمان بدرنا غواړما درچ تیرا کړه دے درمان درمان بدرنا غواړما درچ تیرا کړه دے جانان 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 بدرنا غواړما ಕಳೆದೊರೆ ಜನ ನಡಿರ್ಪ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಮಾದರ್ ಕಳೆದೊರೆ ಜನ ನಡಿರ್ಪ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ದೇಖತಿ ಸಾಯಕ ನೋ ತವಾನ್ 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 ಬದರ್ನ ವಾಡು ಚಿತಿರ ಕಳೆ ದೇ ಜನ ಜನ ಜನನ್ ಬದರನ ವಾಡವ جام ہمشتا ہمشتا پاک دے مخا میرے جانان ہمشتا جام ہمشتا ہمشتا تو یا خدایا خیر دخل ایمان 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 بدرنا غواڑو لچے تیرا کڑے دے جانان 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 بدرنا غواڑو